دا مشال رډیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او نادرا درته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو دا خبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه وو لومړی د خبرونو سرټګي د پاکستان حکومت د سپریم کورټ له چیف جسټس نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې د پاکستان فوج د یو مهم بلوچ او وسلوال د نیولو داوا کړې او د تحریک انصاف ګوند یو مخکخ او پخوانی وزیر امین ګنداپور نیول شوی اوس د خبرونو تفصیل د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې د انتخاباتو په اړه د اسخت نوټس پریکړې په اړه پوښتنې راپورته کړې او د سپریم کورټ له مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه مریم اورنګزیب خبری غونډې کې د سترې محکمې د قاضي جسټس اثر مین الله پریکړې ته هم اشاره وکړه د سپریم کورټ جسټس اثر مین الله د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د مقدمې په 25 صفو خپل تفصیلي اختلافي نوٹ جاری کړي او ویلي دي چې دا مقدمه د سالور ادرې په تناسب رد کړل شوې ده بلخوا د مسلم لیگ نون تنظیمی او مرستیاله مشره مریم نواز هم د پاکستان د چیف جسټس د استعفی غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د پی ټی آی او عمران خان په ملاتړ د قانون او آئین ښکاره سرغړونه کړې ده مریم نواز ویلي چې د واک څخه دغه ناوړه استفادې د پاکستان په سپریم کورټ کې د بغاوت په شان غیر معمولي صورتحال رامنځته کړې ده د لاغري سوده چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه گئی د اپریل په 14 په پنجاب کې د مئی په 14 نیټه د انتخاباتو نیټه اعلان کړه وفاقي حکومت دا پریکړه رد کړه او ان قومي اسمبلی کې د فیصلې خلاف قرارداد هم منظور کړ شو سپریم کورټ د وفاقي وزیري او د نورو مشرانو لخوا د چیف جسټس د مستعفی کېدو په اړه سند ویلي د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې موجوده امنیتي او اقتصادي حالاتو باندې خبرې وشوې په غونډه کې لوړ پوړو سیاسي او فوجي مشرانو ګډون وکړ بلخوا د زیارت پروس په اسلام آباد کې د وکیلانو یوې د سوري د په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف له سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د مئی پر 14 د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو د کولو امر ته بیا کتنه وکړي او یو فل کورټ یعنی د ټولو ججانو جرګګۍ جوړ کړي بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون په ټویټر باندې په یو بیان کې په غونډه تنقید کړی دی او ویلي دی چې اطلافي حکومت اول له انتخاباتو د تخریدو په مخه په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف قرارداد راوړلو او اوس یې دغه غونډه کړي دا په داسې حال کې ده چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ تر پریکړې یو ورځ وروسته د مئی په 14 په پنجاب کې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره مهال ویش خبر کړ دا پاکستان فوج د ام اړیکو آی ایس پی آر ادا کړی د ګلزار امام چې شنبه په نوم پیژندل کیږي د یو کاروای پر مهال نیول دی البته د اپریل ومی په بیان کې دا نه دی راغلی چې نوموړی چری او کله نیولی د فوج په وینا ګلزار امام د بلوچ نېشنل آرمی په نوم د هغې ناقانونه وسلوالو ډلې بنسټ ایښودونکې او مشر وو چې د دوو نورو وسلوالو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی د یو ځای کېدو په نتیجه کې جوړه شوه په بیان کې تور پورې شوي چې بلوچ نېشنل آرمی پر قانون پلي کوونکو ادارو د بریدونو په ګډون په پاکستان کې د لسګونو خونړیو حملو ذمواري په غاړه لري تر اوسه د آی ایس پی آر په بیان کې یاد شو بلوچ بلنل پالو ډلو د فوج د دعوو په اړه غبرګونونه نه دي څرګند کړي خو د 2000 کال په نومبر میاشت کې د بلوچ نېشنل آرمی په نوم یوې ډلې رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادعا کړې وه چې ګلزار امام تر لا درخه کېدو وروسته د پاکستان د استخباراتي ادارو په ولقه کې دي په بلوچستان صوبه کې له کلون رئیس بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي او هغوی له پاکستانه پر خپل وسایل واک او د صوبې د خپل واقعي غوښتنه کوي دا خبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ سیاستوال او د کشمیر او ګلګت بلتستان چارو پخوانی وزیر د پرټونو په مخه د شپږ ورځو لپاره په عدالتي تحویل کې ځنتان تاسو ولیدې عدالت د اپریل پر 1 د هغه خار په صدر تاڼه کې د ګنداپور پر ضد په یو مقدمه کې د هغه ضمانت او ومانو خو د اسلام آباد او لاهور په قضیو کې ضمانت ورنکړ د ډیر اسماعیل خان د پولیسو وایان ذوالقرنین یعقوب شاه د اپریل پر 1 مشال لري ته پاستولي بیان کې ویلي چې ګنداپور یې د اپریل پر شپږمه شپې مهال د صدر تاڼې په قضیو د عدالت په ورکه ونیو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ترڅنګ د هغه غوند یو شمیر مشرانو د علي امین ګنداپور گرفتاری غندلې ده. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي د وزیر اعظم په لار خوونو د دوی وزارت پلان لري چې روان کال د کوراندازۍ پرته در حکومتي ونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وکړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. اسحاق ډار ویل یقیناً د دې لپاره اضافي وسایل پکار دی او په ځانګړي توګه د دې مقصد لپاره د بهرنیو اثارو اضافي ذخیرې ته ضرورت دی چې د وزیر اعظم او مرکزي بانک د لارښوونې لاندې به ترتیبیږي. موږ به د وسایلو انتظام کوو او سږکال به ټول درخواست کوونکي حج ته لاړ شي. ډارویل تر حکومتي اسکیم لاندې د حج اونډه 2,00,079 ته رسول شوي، ځکه چې دا د ټولو حج درخواستونو شمیر دی. او اسرائیلو د اپریل پر 1 په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچ خستو لپاره بریدونه کړي چې پړای پر اسلام پلو حماس ډلې اچول شوی و. اسرائیل ویلي چې د دوی جټ الوتکو یا جنگي الوتکو د لبنان له تایر څخه بهر د رشیده فلسطینی کډوالو کیمپ ته سیرمه د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې پر لس هدفونو بریدونه کړي دي. حماس د یوې اعلامیه په خپرولو سره د اسرائیلو بریدونه په کلکه غندلي دي. یو لبنانی چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې په دې پیښه کې چاته مرګ او ژوبله نه ده خو تیره ورځ اسرائیلو ویل چې څلور دېرش راکټونه د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر شمالي سیمو توغول شوي دي. دا د مشالو د خبرونو. خبرونه مل مشال دی واوریدل او اوس کچر سره روانه غړی تر پای پات شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتی کمیټې غونډه وشوه. د سپریم کورټ او فاقي حکومت ترمن انتخاباتو پریکړې په اړه تاسو ته خپلې با سره پایلې ولري. یو شنو کې وای
سلام کو سپریم کورٹ سے کاروائی کی مدی ورت لارن سی او زمانہ دے خیال چ اس بدا دمر آسان وچ سپریم کورٹ پہ بل وزیر اعظم تدید وجہ کورٹ تولی کی چغید سپریم کورٹ خبر نو منلی.
دا خبر پختونخوا بنو پا جان خیل کی مقامی مشر کور برید ازائی خلق نور اندخمن کڑی دی
کبیلات راکٹی پہ مستری دی کام اور کی اچو گوا بڑا چو حکومت پتہ جی کی چیک پوسٹ کیم دے دا 5 کلومیٹر کدا 3.5 گھنٹے پمیر بند پٹا زول تیرے کڑلے استی تانگی چ امن دا خلق سرا چھ سکو سی دا امن مشتا روالی.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د روزي میاشت کې به 1,00,000 کورنۍ ته راشن ورکوي خو خلک وايي باید دا حقدار ته ورسیږي.
لوکل ګورنمنت چې کوم خلک دي هغه خلک په تعهد اختیار ورکړي او هغه خلک په ذریعہ د تقسیم کې ولې خلک نه ویلې خلک ته ووټونه ورکړي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسې. مشر لوی تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتی کمیټې غونډه شوې ده چې پکې امنیتي صورتحال او موجوده صورتحال باندې خبرې درې شوې دي. په غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې او په دا به څه پایلې ولري په دې هر څه باندې به خبرې کوو. او په اسلام آباد کې را سره د مشال اډیو همکار او شنون کې پیرخان صاحب د ټلیفون په کرخه درخواست صاحب ستل مشي موضوعات خبرې وشوې.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته وی ګوره کوم پاکستان کې چې اوسنی حالات روان دي ک سیاسي ک آئینی ک اقتصادي نو دې غونډه کې چې کوم تر اوسه پورې رپورټونه دي یو سرچینی دی هغه دغه وی چې یو حکم پاکستان کې تو بیا خبر پختونخوا کې ترهګر زیاته شوې ده حمله زیاته شوې دي دا هم یو موضوع وا. او دویم دا چې سپریم کورټ کما فیصله راکړې ده حکومت خدای مخالفت کړې ده او الیکشن کمیشن تاسو ته یاد وی چې کله فوري سپریم کورټ کې ویلي الیکشن کمشنر په خپل باندې چې فوج دیتا د امنیت ټینګولو لپاره په انتخاباتو کې هغه ورکوونکو نه انکار کړی دی نو دا موضوعاتي خو بیا هم چې کله رسمي بیان راکړي شان واضح شي لکه وخت دی غونډې ځکه هم دی چې حکومت هم د سپریم کورټ سره د سیو حالت تر ټکر حالت دی چې حکومت هم لکه او ټول دا تاسو ته اوس پاکستان کې چې یو خو د سپریم کورټ خپل مسلې رو رو زیاتېږي، بیا د حکومت قرارداد په قومي اسمبلی کې پیش کړو، هم د سپریم کورټ د فیصلې خلاف وو، نو لکه دې ټول حالاتو باندې د غور دپاره او هغه د اجلاس راغوښتل شوی وو. حکومت غواړي به هم چې په دې مسلو ورسره لکه د فوج او دغه رنګې استخبارات او سیکورټي اسټبلیشمنټ چې ورته وي د هغې ملاتړ دی سره وي، نو ځکه چې دا خوده شي پاکستان کې ماسې واده دغه لکه دین علاوه بل موضوع نشته، لکه کوله باندې مشکل نشته، صرف دغه حملې زیاتې شوې دي، بیره سیاسي او بحران دي. نو د دې لپاره دا غونډه راپرل شي چې حکومت خو فوج تخپل لغه پالیسون هم خبر کی تغییر رایم واخلي، البته بیا هم چې کله رسمي بیانیه راشي نو ډیر شنو بیا واضح
ډیر واضح وشي. خو ترخص څنګه تاسو په دې خبرو کې یو خبرې اشاره وکړه چې د حکومت او د عدلی ترمنځ کوم د ټکراو د کوم تاوتریخوالې دي، مونږ ګورو د کمی سمنی له شروع شو یو قرارداد را لې د درې کسيزه چې کوم جرګګي و داغي د فیصله خلاف، او وس د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کړی دی، او د اسخوت نوټس په اړه باندې سوالونه راپورته کړی، او په لومړي واري د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د مستفقی دو دا غوښتنه کړه په لومړي وار دی، او په دې کې ترخان صاحب د دوی د سپریم کورټ د جج جسټس اتر مین الله دا هغه اختلافي نوٹ حواله ورکړی دا پاغي کې څه وو؟
ګوره اول بل شي اختلافي نوٹ ته نو اختلافي نوٹ کې خو اولنې خبره چې کم اثر من الله کړ دا سپریم کورټ جج هغه دا خبره کړی چې کله اس خود نوٹس واخستر شو د چیف جسټس عمر عطا بندیال لخوا چې انتخابات نه کېدل په پنجاب او خیبر پختونخوا کې سره لدی چې اسمبلی ماتې شوی، نو دې دا وایي چې په هغه از خود نوټس سلور ججانو دغه مخالفت کړي او نثر من الله وی چې هغه از خود نوټس یعنی هغه مسترد شوی وو لکه د پد اختلافي نوټ کې دا وی، او تریو ججان صرف دغه حمایت کړي او سلور مخالفت کړي، یو دا خبره کړي دا دویم دا خبره کړي چې د پخپل باندې هم د فول کورټ تجویز پیش کړي وو، ځکه چې مسله سیاسي شوی او اعتراضونه په دغه بنچ باندې شیوه، نو ته په خپل باندې هم د ټولو ججانو د یو بنچ کړ. دریم د خبره دا کړی دا چې سیاسي معاملې چې سپریم کورټ ته راځي نو سپریم کورټ پکې پاره کې خکېل شي او پاره کې ملوث شي، او باید چې دا کار نه وي، ځکه هغه چې سیاسي مشران دي سیاسي مسلې په خپل باندې حل کی پر ځای دی چې هغه عدالت تر وړي، او دا مو وی چې په ماضي کې خو عدالتونو د فیصله کړي چې اوس به خلک اعتراض کوي، نو دا لیکن اعتماد اوس پوري د عدالتونو بحال شوی نه، نو دا وی چې لکه عدالتونو دی ډې زیات په سیاسي معاملو کې د احتیاط نکار واخلي چې ماضي کې کوم فیصله شوی دی او په غیر اړه باندې خلک تحفظات لري، نو اسنه چې بیا دا غرنګي او بیا تاسو چې د مریم اورنګزیب خبر وکړم دا غینه هم خو د مریم نواز دا ځکه چې هغه ټویټ کړی دی او هغه عمر ته باندې باندې لکه نیخ پنیغه تورونه لګول چې دا غي دا داوره چې د داین او د قانون خلاف ورزي کړی دا عمران خان او پی ټی ای ته دا داوه کوي چې هغه ته لکه دا غي پاړه باندې د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی، او دې دا هم داوه کړی دا مریم نواز په خپل ټویټ کې چې سپریم کورټ کې دا وخت د یو بغاوت د دې پټکو باندې دا غي او حالت ته به د استعفا خبره دی هم کړ د چې هغه استعفا ورکړي، او مریم اورنګزیب بیا اطلاعات وزیرم خبري کانفرنس کې دا
ترخان صاحب بالکل د مریم اورنګزیب د حکومتي هغه د وزیر د او هغه سره یو پبلک افیس ته، او کوم ګورو مریم نواز چې دا غي د ګوند نمائندګي کوي، خو خیر انیه په دې ټول حالاتو کې تاسو څنګه ګوري چری دا حالات هم داسي یو سټال ماټ یا یو دغه شان یو پاغمانی روان وي ډګر مانی منس کې تاسو سرکاري چې آیا د دې حل سره أغښتا ځکه کوم ګور اسد کیسر ویلي هم دی یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کوي ویلي دی چې را د انتخاباتو موده غزولو لپاره په عین کې ترمیم کې دي، نو تاسو په نظر باندې سره رښتا
ګوره لار هول نشته، لار خو بالکل شته، لیکن د لارې لپاره خو به صرف بیان خو کافي نه دي، کله چې کله شواز شریف په پارلیمان کې خبرو کی، عمران خان په ټویټ کې خبرو کی، دا څنګه د تخوانی قومي اسمبلی سپیکر تاسو اسد کیسر یاد کاغه په یو بیان کې خبرو کې انټرویو کې خبرو کې، اصل خدا د چي عملی ګامونه څوک اخلي، څوک را مخ کیږي په خپل باندې پارتيان را مخ کیږي او عملی مظاهره کوي، ځکه چې بیانونه سلسله روانه ده، لکه څنګه چې د بغاوت خبره داوا وکړه مریم نواز، نو دغه جواب فواد چودري پی ټی آی وکړ چې په سپریم کورټ کې بغاوت نشته خو په مسلم لیگ نون کې بغاوت ته، نو مسله دا ده چې دواړه غاړي دا وخت پی ټی آی او حکومت مرکزی او دغه اتحادیان مسلم لیگ نون د دې اتحادیان دی دواړه بالکل یو بل لری لری دي او د څوک نشته چې دا دواړه یا کې نه یغه یو 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 تحریک شروع شو هغه د مدني ټولنې سوسایټي له خوا صحافیانو له خوا لیکن هغه هم کله بیان راشي کله خاموشي شي نو حالت خو ډیر پت زکه دي چې مخکې به موږ خبرې کولې په مرکو کې تاسو سره چې سیاسي او اقتصادي حالت دي لکه بحران دي لیکن اوس پکې دا سپریم کورټ شو عدالتي بحران شو نو پاکستان خو تا وخت ډیر مشکل سره مخامخ دی او ګمان نه کوم چې ډیر ضربا دا صورتحال لکه خطر په لاړ شي
صحیح ترخه صاحب ډیر زیاته مننه او خپل ځان ډیر خوشاله اوسه اسلام آباد د مشال اډیو همکار او شنن کې ترخان وو چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي صورتحال او بیا د قومي سلامتیا د غونډې په اړه را سره تازه تفصيلات او خپل نظر شریکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه جرګه فیصله رد کړی ده او له وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سفارښتنه هم کړې ده. په قرارداد کې په یو وخت کې په هیواد کې د ټولو عامو انتخاباتو غوښتنه هم شوې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. په قومي اسمبلی کې دا قرارداد په داسې حال کې منظور شوی چې د الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د 4 اپریل د فیصلې په رڼا کې د پنجاب د صوبای اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی 16 نیټه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. نور تفصیل د غلام قصب رپورت کې.
قومي اسمبلی د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو د کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ فیصله رد کړې ده او وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سپارښتنه کړې ده. د اپریل په شپږمه نیټه په قومي اسمبلی کې دا قرارداد د اسمبلی غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلی غړو منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر مهال خالد مکسی وویل چې د سپریم کورټ د دریو قاضیانو فیصله یو اقلیتي فیصله ده ځکه چې د سپریم کورټ څلور قاضیان د دې فیصلې په حق کې نه وو. هغه زیاته کړه چې دا ایوان په سیاسي معاملاتو کې د عدالت په بې ځایه مداخلت د خپګان اظهار کوي او د دې فیصلې سره په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته لار هواره شوې ده. هغه زیاته کړه
لہٰذا یہ ایوان آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات
دا ایوان پا آئین اور قانون کی دا ثبت شوی طریقہ کار لاندی پا یو وقت انتخابات کول دا ٹولو مسلو حل گنی. دا ایوان دا دری رکنی اقلیتی بینچ دا پیسلے پا مسترد کولو سرا وزیر اعظم او کابینہ دا دی خبری پا بند کوی چی دا آئین اور قانون خلاف پا دی پیسلے دی عمل نہ کوی
فیصلے پر عمل نہ کیا جائے.
دا قرارداد په داسې حال کې د قومي اسمبلی نه منظور شو چې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د اکتوبر د میاشتې پورې د پنجاب د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د الیکشن کمیشن امر معطل کړی وو او د مئی په 14 نیټه د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر یې ورکړی وو. د انتخاباتو په سر د موجوده حکومت او سپریم کورټ ترمنځ د روان ټکراو په اړه مې په سیاسي چارو د نظر لرونکو خبريال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
پاکستان کې د دین مخ کې هم د یو وزیر اعظم خلاف کاروي شوې ده، د دویم وزیر اعظم خلاف هم کاروي شوې ده، سپریم کورټ د اړخه و کاروي نه شوې دي. پارلمان کې کومه پارټي موجوده دي نو د دې وزیر اعظم کورونه ته تللی دي نو دې پر هغه اوس دا غواړي چې یوازې یو وزیر اعظم دی ورته مخامخ نه ولاړ بلکې پارلمان دی ورته مخاله ودرېږي. پارلمان وزیر اعظم سره ودرېږي نو بیا به سپریم کورټ ته د کاروي کولو موقع ډیره زیاته اسانه نه وي او دا شکم قراردادونه پاس کې یو کوم قانون سازیانه کېږي نو په دې کې هم د پارلمان د وجې به وزیر اعظم مضبوطي نو ځکه د وزیر اعظم خلاف وزیر اعظم شهباز شریف خلاف که سپریم کورټ سره کاروي کوي نو دوی ورته لار نسی او زما نه دی خیال چې اوس به دا دومره اسانه وي چې سپریم کورټ په یو بل وزیر اعظم
قومی اسمبلی کې دا قرارداد په داسې مهال منظور شوی دی چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ د 4 اپریل د فیصلې پر رڼا کې د پنجاب د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی د 14 نیټې نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار لنهو د مخم تر 2 بجو، د شپې لنهو تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال لیدو تاسو غواګي د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار له امریکایي سفیر ډونلډ بروم سره لیدلی چې پکې دواړو ملکونو ترمن تجارت ته پر ودی ورکولو یې خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري معلوماتو اداري پی آی ډی په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په شپږم اپریل په دغه ملاقات کې امریکایي سفیر ته د آی ایم ایف د شرطونو د پوره کولو په اړه هم معلومات ورکړل شوي دي، او دا چې هغه هیواد د خپل اقتصاد ښه کولو لپاره کوټلی ګامور ته پورته کړی دی. پاکستان د بخ اقتصادي بحران سره مخ دی او څېړونکي وایي له آی ایم ایف نه پور اخستل ځکه ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې له دې سره به په نړیوال مارکیټ کې اقتصادي وضعیت ښه شي. نور تفصیل له شانواد ترک زیناور.
د پاکستان د سرکاري معلوماتي ادارې پی آی ډی په خپل ویب پاڼه لیکلي په شپږم اپریل له اسحاق ډار او د ډونلډ بلوم په اسلام آباد کې ملاقات شوی. په دوه اړخیزه خبرو کې اسحاق ډار نوموړی د ملکی معیشت په لار کې د خنډانو نه هم خبر کړي او دای هم ورته معلومات ورکړي چې حکومت یې د ملکی معیشت د ښه کولو لپاره عملي پالیسیانې ترتیب کړي چې ګنې دغه پالیسیانو سره به ملکی معیشت راوچت شي. د اسحاق ډار د امریکې د سفیر ډونلډ بلوم سره ملاقات کې آیا ممکن نه ده چې ګنې د آی ایم ایف لخوا د قرضې په قسط ورکولو کې پاکستان ته اسانتیاوې پیدا شي؟ د مشال ریډیو همدغه پوښتنه معاشي ماهر او د پاکستان او افغانستان د شریک خونی مشر زاهد شینواری داسې جواب کړه.
په دې آی ایم ایف کې او یا فیصد چې کوم ووټینګ رائټس دي هغه هم دوی سره دي، امریکای سره دي، او د کې شیر هولډر زم چې دي هغه 50% نه زیات دي امریکای سره دي، دا هغه په کې اثر رسوخ ډیر زیات دی. نو دا سټاف لیول اګریمنت نه ده شوی ځکه چې هغه نه پس هم بیا ټایم لګي چې بیا د بورډ میټینګ کیږي. نو اوس امید دی دا چې سلګ وخت کې به دا سټاف لیول میټینګ وشي او ارزي تور باندې به فل حال زونګه لګونه دا امپورټ چې کومې مسلې دي دا به حل شي او زونګه دا انډستری چې دا هغه به پکې ان شاء الله چې دا دوباره پروډکشن کې راشي، ځکه چې زمونږ د ډېر زیات غټې غټې کارخانې او وړې کارخانې چې دي د پوجو متاثر شوې دي او بندې شوې دي.
د دغه داری د خبر تر مخې امریکایي سفیر په دغه ملاقات کې د دوه اړخیز اقتصاد او کاروبار په لاس کې د مرستې کولو وینا هم کړې. پاکستان کې د معیشت خرابېدل د تیرو څلورو کارونو راهسې روان دي. امریکایي ډالر ګران شوی. زاهد شینواری زیاته کړه که پاکستان ته د آی ایم ایف یا دوست هیوادونو لخوا قرضه او امداد ملاو هم شي نو بیا هم ممکنه نه ده ملکي معیشت ورسره ډیر زر خشي. البته که بهر هیوادونو ته برآمدات زیات شو نو صنعت ورسره روانې دی شي.
یو خدا کارخانه بند شوی نو هغه چې کوم کسٹمر واته لاړو او اوس په اعتبار هم نه کوي چې یاره دا غوندې موږ په ټایم باندې مال راکولی شي هغې ځانله نور سپلایر پیدا کړ نو هغې خو مستقل طور باندې هغه کسٹمر واته تیرو یو پنځو شپږو میاشتو کې چې څومره زونګه بجلی ګرانه شوې او ګیس ګرانه شوې ده کوم لاګت ته د مال جوړولو دی د پروډکشن دی هغه یو په دوه یو په درې زیات شوی دی. یو غټه مسله چې کوم اکسپورت والا کارخانې دي یا اکسپورت نه علاوه زونګه د خپل ضرورت لپاره چې کوم سیزونه جوړیږي ملکي موږ به چې شپمنټ وشو نو کاغذونه به بانک ته جمع شو نو بانک به ورته ډالر ورکړه. اوس هغه سپلایر ته زونګ بانکونه ډالر نه ورکوي، مال په کراچۍ پورت باندې پروت دی. څنګه راغلی چې زونګ کوم سپلایرز دي د را مټیریل د خام مال د کیمیکلز د مشینانو هغه موږ نه مال نه ورکي.
یاد دی وی وړاندې د آی ایم ایف لخوا پاکستان ته ویل شو هغه ملکونه چې پاکستان ته امداد یا قرضه ورکوي هغه باید باور شي چې ګینه آیا دغه پیسې به ورته خامخه ورکوي او کنه. څور ورځې وړاندې سعودي عربستان پاکستان سره د امداد ورکول باور کړی هم دي نو د هغې سره تیر ورځ پاکستانی روپۍ ګرانه شوي او یو امریکایي ډالر شاوخوا درې روپۍ ارزانه شوی هم دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MSHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال لیتا تاسې غوږی په جن خیلو کې وسلواله بیګا د سیمې یو مشر ملک مویس خان په کور راکټي برید کړي. ملک مویس چې په پیښه کې خوندي پاتې شوی مشال لیتا ویل چې تر دې مخکې هم ور باندې وار وار حمله شوې دي. نو مول ویل چې یوازې د امن لپاره پورته کوي او په دې کار د سیمې مشر کوي. هغه ویل چې وسلوال اخکارا د قلنګ غوښتنه کوي او چې نه ور کوي نو بیا د وژلو کوششونه کوي. ملک مویز چې حکومت ته د امن ټینګولو غوښتنه کوي او په سیمه کې بیا امنیتي چارواکي وایي چې د امن ټینګولو ته ژمن دي او وسلوالو خلاف کاروایان هم روان دي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
جنې خیلو کې نامعلوم وسلوالو د سیمې مشر او جرګامار ملک مویز خان په کور راکټي برید کړي چې په کور یې توغندې لګېدلې خو ځانی تاوان یې نه دی کړی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په شپږمه د شپې وسلوالو ملک مویز خان کور پر راکټ توغندي ویشتلې. ملک مویز خان باندې د دې وړاندې هم په وار وار وسلوال بریدونه شوي چې نوموړی پکې بچ پاتې شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې ملک مویز خان وویل چې کسور یې همدومره چې د امن غږ پورته کوي. د غلطه د امن په نوم پر لتون او جرګې وکړې خو امن پر ځای نشو.
په جنی خیل کې خو د ځانونو امن نشته دی. دوی درې مدرنه وکړلې مش کومور ګنا نشته. سیرو دا خبره ده چې خو کوم کوم غوړي یا د حکومت سره راګیږي پامن باندې یو د خلطه ویری چې راخو خامخ وطن دی علاقاتو دا دې مش ګنا دی. دا په دامه شری پر او پتا پر مونږ پرېږدي غنه په پتا پر مونږ پرېږدي چې پیسې دي او کمیشنینه او خلی اړې رسوس مشته پدا کې لا دري چې حکومت مش مشورونی او دا ډېر وخت نه مونږ په ګاډي باندې حمله وشله بازار کې حمله باندې وشله خو حکومت پدا باندې غوړ نه کوچیر داسه مشورونی داسه خلطه کې کیږي یا په کورین حمله کیږي دا فوج پروت او مش بار بار ته دي چې مونږ سره سره تاسو کول نه لرئ مش سره پرېږدي خو کاوندي سره کړی خو چې ستیمه مړو کو پیسې لامو
نو ما وړي زیاته کړه چې وسلاوال بتا غواړي کپی سے نور کوي نور باندې بریدونه کیږي خو حکومت د غلطه خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغله.
هیڅ نور رسونه نه کړو خو دا خبره پدې کې سره غیری وو کوم ته مخیر ورسته دی او پیسې غوړي او چې پیسې نه ورکوي به دې مړوي هم دې ولي هم راکړته پکور نه ولي پکور نه کوم څه ورکې جن کې دي بار بار مو په چارګي کې وتا ویلي دي چې امن چې کیم دی امن غوړي امن خدای نه غوړي تاسو نه غوړي ځکه چې تاسو غلي امن دې پورې استای ته خدای به لګیا ته 2009 مش پرام نه داخل په مش کې ګرځورې دې ویني دې کسي مش دې حکومت ته دا غشتنه دو چې خدای په خاطر دا سی واټو کړو ځانې خېل 2009 مش ته سره هر وخت چېږي مش ته سره بلچېږي اول دې مو پکور کې دوه باندې درس او مړه کبیلا د راکټي په مستری دي کام ورکی اچو غوا پړه چو او حکومت پتا چې کې چې پوسټ کېم دی دا په 1 کیلومتر کې دی درس اول ورګ
جانی خیلو کې وخت په وخت وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې ځایي مشران ځوانان او هم پولیس او ملیشا اف سی ځایي سرتیری په نخښه شوې دي. کال 2023 مارچ او جون په میاشتو کې جانی خیلو د غلطه لومړی د سلور تنکی ځوانانو وژل کېدو او پس د جون په میاشت کې ځایي مشر ملک نصیب خان د وسلوالو لخوا هدفي برید کې وژل کېدو پس پر لپسې اته ورځې او بیا اته ویش ورځې پر لتون وکړل چې ملک مویز خان د دغه پر لتون د سرمشرانو انتظام کوونکی وو. یادو پر لتون کې د جاني خلو او حکومت ترمنځ مذاکراتو پس حکومت د غلطه د امن پر ځای کولو ژمنه کړې چې د جاني خلو په وینا لا هم د غلطه نامنی روانه ده او دوی په زید بیا هم غږ پورته کړي. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې لار رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل او سیر ملکی مروت خواوشا کې د وسلوالو زید ځانګړي عملیات پیل شوي. وسلوال یو بل ځای پټ بریدونه کوي خو امنیتی ځواکونه او پولیس د هغوی په زید کاروایي کوي. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. ملک مویز خان او جانی خیلو مشران ځوانان وای چې نور د غلطه حکومت د امن لپاره کوټلی ګامونه واخلي تر کومه به دوی جنازې پورته کوي. جرګې مرکې او پرلتونه یې هم وکړل. حکومت نه غوښتنه کړي چې ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. په ځایي مشرانو او ځوانانو باندې بریدونو کې ککړو خلکو زیات سخت ګامونه واخلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي.
مشال لوت تاسو غوږی د رواني غړي نمای برخه در رسیدلیو تاسو ته د خبرونو لنډی زوای. دا وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتي غونډه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې موجوده امنیتي او اقتصادي حالاتو خبرې وشوې. په غونډه کې لوړپوړو سیاسي او فوجي مشرانو هم ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د واکمن اطلافي ګوند او د مخالف سیاسي ګوند پی ټی آی ترمنځ د انتخاباتو په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې لړ کې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته د مئی پر 14 په پنجاب کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره مهال وېش خپور کړ. د پاکستان فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر ادا کړی چې د ګلزار امام چې د شنبې په نوم پیژندل کیږي یې د یو کاروای پر مهال نیول دی. البته د اپریل 2 په بیان کې دا نه دی ویل راغلی چې نوموړي چارې او کله نیولې. د فوج په وینا ګلزار امام د بلوچ نیشنل آرمی په نوم د هغې ناقانونه وسلوالو ډلې بنسټ ایښودونکي او مشر وو چې د دوو نورو وسلوالو ډلو بلوچ ریپبلیکن آرمی او یونایټیډ بلوچ آرمی یو ځای کېدو په نتیجه کې جوړ شوی وه. دغه ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف یو مخکښ سیاستوال او د کشمیر او ګلګت بلتستان چارو پخوانی وزیر د پلټونو په موخه د شپږ ورځو لپاره په عدالتي تحویل کې زندان ته استولې دي. عدالت د اپریل پر 1 د هغه خار په سده تاڼه کې د ګنډاپور پر ضد په یو مقدمه کې د هغه ضمانت ومانه خو د اسلام آباد او لاهور په قضیو کې ضمانت ورنه کړ. ګنډاپور په ځان ټول لګېدلي تورونه ردوي. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاقدار پرنګیل چې د وزیر اعظم په لارښوونه د دوی وزارت لاندې چې روان کال د پراندازې پرته تر حکومتي ونډې لاندې پر ټولو حج درخواستونو غور وشي. او اسرائیل د اپریل پر 1 په لبنان او غزه د هغو راکټي بریدونو د غچ اخستو لپاره بریدونه کړي چې پړی پر اسلامي پلب او حماس ډلې اچول شوي وه. دا خبرونو لنډیز مو واورو او ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. سپینې باندې پر ویل افغانستان د امریکایي فوجانو د استولو د سرنګبالي په اړه یې خپل راپور د کانګرس د استازو جرګې ته سپارل دي. سپینې باندې پر پخوانی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د بې بندوبست استولو پړه اچولي او ویلي دي چې اوسنی ولسمشر جو بایدن نه غوښتل چې د امریکایي فوج یو بل نسل داسې جګړې ته ولیږي چې باید کلونه وړاندې پای ته ونه رسیږي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډېره وخته تمه کېده چې سپینې ماڼۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی ان ان د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی او ویلي وو چې په دې څېړنه کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینې ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپینې ماڼۍ د افغانستان د جمهوری حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشالتیا نه اټکل کړي. له بل خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پر د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډانالډ ترامپ اچول شوی او ویل شوی چې اوسنۍ ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملی کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبه په ورځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبه په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپینې ماڼۍ تر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکوي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه په ترڅ کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېږه. د 2020 د اگست په 26مه د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور لمخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
مشال لري تاسو وګي تاسو کولی شئ د مشال لري ټول خبرونه زموږ په ویبپاڼه مشال لري .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو وګورئ د پاکستان زره مبادله ذخیره ډیره کم شوه او د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت هم کم شوه دي چې لکه بلې په ملک کې ګرانی ده او دا هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دي. د حکومت او مخالف ګوندونو ګوند د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین 13 ورځ ویلي که په ملک کې سیاسي اړیکړې ختم نکړل شو نو په ملک کې نو ملک په مالی توګه دیواله کې دي شي. خو حکومت بیا وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره خبري روانه دي او ډیر ژر به یې له دغه مالیاتي ادارې سره د پور پروګرام بحال شي چې په نتیجه کې به د هیواد له اقتصادي بحران راوځي. دا چې دغه پروګرام د پاکستان لپاره ولې مهم دی او په وړاندې څه خندونه دي تفصیل د اسرائیل مومن په دې رپورت کې.
د پاکستان سٹیټ بینک د اپریل 15 می شمیرې خایي چې د هیواد پر مرکزی حکومت ته ټوله قرضه 1530 کرب او 350 ارب روپو ته رسیدلې. روانه میاشت کې د هیواد دولتي بینک پر قرض پیسو د سود شره 1% ته لوړ کړه. گرانی هم سباندی 15% تا لوړه شوی چې د الجزیره ټی وی لمخې د پدغه هیواد کې پتیرو نګدی 50 کلونو کې د گرانی تر ټولو لوړه کچا ده. د روپی ارزښت هم پریوته او د اپریل په 14 مه په بانکونو کې د یو امریکای ډالر نرخ سباندی 280 په آزاد بازار کې 291 روپی وو. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې پاکستان په مالی توګه دیوالیه کېدو ته نګدی شوی. خود خزانی وفاقی وزیر اسحاق داروائی که د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان پور پروګرام بحال کړي نو د هیواد زر مبادله ذخیره چې دا وخت 4.2 ارب ډالر دی زیاتې بشي او هیواد به یې له اقتصادي بحران راووزي. پوښتنه دا ده چې د IMF لخوا پاکستان ته پیسې ورکول ولې دومره مهم دي. پر دې اړه د اپریل په 16مه په اسلام آباد کې د اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ډو ته وویل که IMF پاکستان ته قرضه ورکړي نو د سره به د نورو هیوادونو او مالیاتي ادارو هم پر پاکستان باور پیدا شي او د هیواد ته به قرضه ورکړي ورسره به نورې کاروباري اړیکې بحال کړي. نوموړی وایي دا ځکه چې IMF تر هغو یو هیواد ته پیسې نه ورکوي تر څو چې یې دا خبره نه وي یقیني کړي چې دغه هیواد د قرض واپس کولو توان لري.
IMF پروګرام چې کله وشي نو دا یو گرین سیګنل هغه ته ملو شي، بلکې دا ویم چې هغه سرټیفاید شي دا IMF ته او دا ملک کریډیبلټی چې دا هغه انټرنیشنل مارکیټ کې انټرنیشنل فاینانشل مارکیټ کې او هغه تجارتي اړیکې تجارتي لیندینی یا نور ارګنایزیشن سره فائنانشل میټرز هغه مخ په وړاندې باندې بوزي هغه ټول مخ ته به د هغه ملک یو کریډیبلټي جوړ شي.
همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه فدا حسین هم کوي، وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له کبله د پیسو نړیوال صندوق دغه هیواد ته پور ورکولو کې زړه نازړه دی. نوموړی وایي د پاکستان پخوانی او موجوده حکومت لخوا د ایم ایف پروګرام ته پر وخت نه تلو او د دې مالیاتي ادارې اصلاحات پر وخت نه عملي کولو له کبله هم د پیسو نړیوال صندوق تر دې دمه د پاکستان پور پروګرام نه دی بحال کړی. فضا حسین د اپریل په شپږمه مشال ډیو ته ویل چې د ایم ایف دا مهال غټ شر دا دی چې نور هیوادونه له پاکستانه خپل قرضې اخیستل وزنډوي او د په خبره کېدای شي چې دا خنډ لري شي.
چین مونږ ته دا د انډیکیشن ورکړه چې مونږ تاسو ته دواره به ډالر د کوو دا قرضې شډول کوو تاسو اوس مونږ دوه کاله پاتې ورکړه. دا شان سعودي نم دا چې دا غره روان دي زما خیال یو خران خو پکې هم دا
پاکستان له 2019 کال هي سیل اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د سباندې شپږ ارب ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړی وو. پاکستان وایي که ایم ایف دغه پور ورکړي نو د دې هیواد له اقتصادي بحران نه وتل به پیل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال لري تاسو غوږی دا پاکستان وفاقي شری عدالت د اپریل په 15 منټه فیصله کړی چې به له ثبوته د خځې په کردار په سوک تور نشي لګولې. په عدالتي پریکړې کې راغلي کچري سوک به له ثبوته داسې کوي نو هغه تن خلاف به د قذف سیکشن لاندې قانوني کاروایی کیږي. په فیصله کې دا هم ویل شوی چې د خځو د عزت او احترام خیال دی وساتل شي. نور تفصیل د شایسته حکیم په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د اپریل په 15 منیټه خپل یو فیصله کې ویلي دي چې سړي په خزو باندې بغیر د ثبوته الزامات نشي لګولای. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي فعالان وایي چې کمی خزي د خپل حقونو او یا انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالت ته لاړ شي نو ټولنه کې دغه خزي ډيري بدی ګڼل کېږي. قانون د لارې انصاف اغستل داسې اوږد عمل وي چې پکې خزي د ډيرو تورونو سره مخ کېږي. د خزو د حقونو لپاره کارکونکي یو فعال سایمه منیر د وفاقي شرعي عدالت د دغه فیصلې په حق لوي کدا سي قانون باندې عمل وشي نو دا به د خزو لپاره ډیره ښه خبر وي چې هغه ته انصاف ملاويږي.
اهم خبر د دې وجه ده چې ول چې دا فوغر 2006 کې دا چې کل کریمینل امندمنت شوی دا غي حدود د ډیلنس چې ده هغه نه دا قذف والا خبره دلته راوړې ده او هغه کې صفه لیکلې دي کوچ څوک پچا تهمت لګي او هغه تهمت چې ثابت نشي نو خود به خود د قذف مقدمه جوړیږي. نو په کار ده چې په دې قوانین عمل وشي نو خلک به زیات په دې خبرو به بیان نزي پر چې عموما دا منکتل دي چې خله کیسه چې کلې هغه کې دا ډیر عام خبره ای. په کار ده چې دا قذف دا مقدمه چې دا یا دا قذف دا قانون چې د خپل ځیل سره لاګو شي او خزو ته د سره بیا ریلیف ملو شي.
قانوني پوهان هم وایي چې داسې قسمه ډیر کوسونه د خزو کوټس ته راځي چې خزو سره وهل ټکول تشدد کورنۍ مسلې او خزو باندې داسې قسمه الزامات لګول کیږي چې هغه کې حقیقت نه وي او خزو باندې تورونه لګول کیږي چې دا کور کول نه غواړي او یا کور ساتنه نشي کولای. په دغه اړه د پېښور های کورټ منګورا بنچ اډوکیټ نیلم چټان مشال ریډیو ته وویل چې فیملی کوټس ته زیاتره کیسونه داسې راځي کله خزه د خپل خاوند نه جدا کیدل نه نفقه یا د خپلو بچو غوښتنه نو خوندان په دغه خزو باندې تهمتونه لګوي.
کومګه په قران شریف طرف تراشو یا حدود اورډیننس تراشو نو هغه هم دا خبره کوي چې په یو خځه باندې تهمت ولګي نو په کار د جلاغې لپاره فور میل ویټنسز راشي او هغه په تسکیه شهود باندې پوری هغه داسې ګواهی چې هغه خپل یو ګناه نه کړي او هغه کم زمونګه فدرل شریعت کورټ چې د دوی دا کوم فیصله چې دانو دا په مستقبل کې ډیر خلاص ورکی او خځو ته به دا وی حق مهم ملاوي شي چې دا وی په کردار باندې څوک وته نه چوتای زمونګه کم قوانين چې دین دا د ډیر پوخانی زمانی کا د پارلیمنت په مخه کې خص باندې کوم تهمت لګولې کیږي د دې لپاره کوم سزا چې دا هغه ډیر کړی شي او په دې باندې کوم جرمانه چې دا هم ډیر کړی شنو دا به هم یو ډیر ښه اقدامي
قانوني پوهان او خزو د حقونو لپاره کارکونکي وای چې خزه داسې قسمه مسلو او تهمتونو سره زیاتې محکې خو په کار دا چې خزه داسې قسمه مسلو لپاره په قانوني لارو مقابله وکړي او قانون نه انصاف ترلاسه کړي شایسته کی مشال ریډیو اسلام آباد
مشال دا ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال ته تاسو وګورئ د سوات ضلع سرکاري سکولونو سازانو په تنخواګانو کې د کمی په اړه احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چان وای چې حکومت ترې نه کله د سیلاب په نوم پیسې کټ کوي او وسترت الیکشن لپاره د 15 ورځو تنخواګانی ایساري کړې دي. او سازان دا هم به چې دوی منل شوي تګ راتک خرچي هم نشي کولی. استادان درخه ورکړي کچري دوی وختونه پوره نشوي نو دوی به په احتجاج مجبور شي. نور تفصیل به د نیاز علي خان نیاز احمد خان په دې رپورت کې وورو چې د مزارچان په غک پیلي کې
سوات ننګور کې د پرسلب مخته راجمشي په لسګونو د ضلع د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې تنظیمونو غړو وختنه ده چې په ملک کې ګراني ده. حکومت په ځای د دې چې دوی په تنخواګانو کې زیاتوالی راولي الټا د دوی د تنخواګانې په بیلابیلو مدونو کې کټ کوي. د مظاهرې مشارکونکي اختر حسین وایي
موږ نه مختلفو موقعو باندې په مختلفو بهانو باندې پیسې په هر میاشت کې کټ کیږي چې موږ ته کله تنخواه راشي دا خو بالکل د حساب کتابي په دې کې د ماشومانو فیسونه په دې کې مطلب دا دی چې د هر سیس تقسیم پیسې دي د استاد سړي سره تنخواه ده هغه موږ مکمل ډیوایډ کړی ده. کله راته وایي چې دا سیلاب راغې د امداد په تور باندې زمنګ نه یو بل مت کې پیسې کټ شولې چې هغه د ترکی او د میسه د شام او دغه کم زلزلې چې راغلي وي پاغي کې هم یو غټ خطیر رقم زمنګ نه کټ شو.
مظاهره کې شریک د میډل سکول استاد محمد اقبال وایي چې استادانو ته کپوره تنخواه او د هغوی منلشي مراد نور کوله کیږي دغه به پس دکړو اثر پرې باسي
په ماشومانو باندې په معاشره باندې موږ دا ستاسو د دې چینل په ساتت باندې د میډیا په ساتت باندې ټول دغه چې کم د خپل اعلی چارواکو ته دا اپیل کوو چې دا مطالبه پوری تر باندې منځوري کوي کم چې جایز مطالبه دي کم چې درې نکاتی جنډا وا چې به کې پینشن دی هغه چې کم دی کنوینس الاونس کټوتی دا یا دا میګې په تناسب سره چې کم دی هغه ځپی دا دی وکه فور دربانې چې استاد هغه چې کم دی مطمئن شي نو هغه صحیح طریقه پر مخ په پړای کوي.
مزاره کې شریک د استادانو اتحادیه بل مشر حافظ محمد علي وای چې کچری دوی غوښتنې پوره نه کړې شوی مجبورن با ټوله صوبې کې استادان احتجاجي مظاهره شروع کړي.
نن موږ دا ټوکن احتجاج وکړو د دینه بعد زمنګ د اګیګا چیرمن بیا میټینګ را غوښته دي په صوبایي ستمنې هم ملکی ستمنې نهمو دا غینه بعد کپرس کدیو دا عمل جاری ساتو نو در د عمل په تور باندې اداري هم بندي دي شي موږ په سړکونو بم راوځو او ایمن نه موږ به مشمانو مروډونو تر وباسو.
د استادانو مسلې پاړه د سوات نه د خیبر پختونخوا نگران حکومت کې صوبای وزیر محمد علي شاه بچاوي چې دغه مسله به وزیر اعلی او کابینټه وړاندې کوي.
موږ دا ټول کې بنټ او دا ټول صوبر د استادانو سره ولاړه او بل پدې منګای په حالات کې د دوه کټوتی په ځای کوم د دوی اضافه نشو کولای یا زموږ قانونی یو سیس نه جوړیږي نو کم از کم کټو چې خو قطعا موږ دونه نه کوو په هیڅ ته کابینټ ته یو ممبر ضرور ده که تسلی ورکوم او د دوی چون کې ایشو د وزیر تعلیم سره د نو دا سره مزه زبر دو نماینده د زو وکیو دا سره به کېنه د دوی چې کوم ایشو ده به حل کوي.
هم په سواد کې دا وخت شپړسوه سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې یو نیم لک نزيات هلکان او جنکې زده کړې کوي او دغه لپاره 12000 نزيات استادان دي. استادان غوښتنه ده چې په تنخواګانو کې دي کټوتی نه کوي او د ګرانۍ په حساب سره تنخواګانو کې زیاتوالی وکړي شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال ریډیو خبرونه وروي زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم.
مشال ریڈیو وروي.
مشال ریڈیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. ستاسو پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به 100,000 کورنیو ته راشن ورکوي. بلخوا خلک دغه حکومتي ګام ستایلی خو د غوښتنې یې هم کړي چې باید دغه راشن په سمه توګه خلکو ته ورسیږي او درغلې پکې ونه شي. د بلوچستان ولس دا غوښتنه هم کوي چې باید حکومت د خوراکي توکو د بیو کمولو لپاره هم کار وکړي. نور تفصیل د ابترین په دې رپورټ کې اورو.
په کوټ کې د مشالې ډو سره په خبرو کې د کوټ د شاروالۍ په خواني کونسلر اسلم رند وویل حکومت ته په کار دی چې په دې پیکیج کې نه هواز د درغلي مخونی سي بلکې د دې ترڅنګ د عام ولس لپاره هم ارزاني جوړ کړي.
دوی چې دا اعلان کړي دا د کرپشن یو ذریعہ ده. که تاسو عام د سہولت ورکوي باید چې تاسو مطلب ارزاني وکړي په بازار کې ارزانه بس دوی ګراني دونه زیات سوې دي د 2 روپۍ شي پلس روپۍ ملاويږي او د مخم د سیلا په من دوی دا شان خلکو ته ورکړي دا ډي سي وسترن کمشنر دوی په ذریعہ ورکړي. بیا هلته سترګر دوه غټه مسله دا تر دې چې دا یوټیلیټی سټورو کې تاسو ګرځي ګر دا تھټ سے تھټ کلاس چې سامان پروت دی ولا د سړی شي سي نه خړی سي نه د سړی ضرورت غي دغه تر چې دوی دو سامانو نه اخی ګر دا کرپشن کوي ګر دا خرابه پروري کوي. وای دي دا عوام ته ډایرک ارزانی دیو کی دا ارزانه بازارونه دی لګي یو دا تر کارو کې چې د غریبانو د پاره اسانی پیدا سی.
بل په لوته ډېرې المان وای چې تر څو و یو لک کورنۍ وته د راشن د بشلو په خاطر یو سم ترتیب نه ونیول سوی تر هغه وخت پورې د دې کار د کامیابی امکان لږ دی. په دې ترڅ کې یو مذهبي عالم ډاکټر اتاورمان وای چې د یو فاک نظام د نشټوالي لامل د سیلاب ځپلو خلکو لپاره چې کوم مرستې راغلي وي دا زیاتره سامانونه واکدار ته نه ورسېدلې بلکې ورسته په بازارو کې خرڅېدل.
د دې لپاره ګور لوکل گورنمنٹ الیکشن شوی دی کنه لوکل گورنمنٹ چې کوم خلک دی هغه خلک په ته د اختیار ورکی او هغه خلک په ذریعہ د تقسیم کی ولی خلک نوی خلک ته ووټونه ورکړي دی هغه په ذریعہ ورسره یو داسې تقسیم کمیټي جوړ کی چې د مسجد امام د سکول ماستر او دا هغه علاقې هیلت فیسیلیټی هیډ او دا هغه علاقې لوکل کمیټي او دا هغه علاقې کم سیاسي خلک دی دغه یو کمیټي دی جوړ کی او د هغه نه بعد د هغه مطابق کوپن ایشو کی او پاره کوپن کې چې مثلا سل کسان دی یو ټرک نه هغه ټرک ته دی هغه زه معلوم نشي زه زه کې ودا ټرک ودري کی دا چې کوپن څخه خلکو ته ایشو شوی دی فول پروف نظام خو جوړ دی شي.
ته دا ونی ورده چې د اپریل په 15 منېټه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زی لنګو په ویډیو پیغام کې اعلان کړی وو چې صوبایي حکومت ته د ولست مشکلاتو احساس تا او د روژې په میاشت کې حکومت د ولس سره ولاړ دی. نوموړي د محکمه خوراک و چارواکو ته امر کړی دی چې په راتلونکو 4 ورځو کې دی و غریب کورنیو ته د راشن د ورکولو لړۍ پیل کړي. دلته خبره ده د ونی ورده چې تیر کال په جولای او اگست په میاشت کې د راغلو بارانو او سیلابو له امله په لویه کچه د بلوچستان و خلکو ته بیا په خاصه توګه و کروندګرو ته لوی مالی زیان اوښتی وو. که څه هم د حکومت په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره هغه وخت په لویه کچه مرستې کړې وې خو د سیلاب څخه اغېزمن خلک اوس هم ګیله لري چې دوی ته په سمه توګه مرستې نه دي رسېدلې.
تاسو مشال رادیو اوري. زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم.
مشال لري تاسو وګورئ په خوښ کې رمضان لس اوریزه کرکټ لیگ پیل شبه چې د روژې د رواني میاشتې تر وروستیو ورځو پورې به دوام وکړي. په دې لیگ کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي د ځای لوبغاړو سربېره پکې د افغانستان د ملي لوبډلې 19 کلونو لوبډلې او د کورنۍ کرکټ لوبډلې یو شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې رمضان لسوریز کرکټ لیگ پیل شوی چې د روژې د روانې میاشتې تر وروستۍ ورځو به دوام وکړي. په دې لیگ کې چې شپاړس لوبډلې په خپلو کې لوبې کوي، د ځایي لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان د ملي لوبډلې، نولس کلنو لوبډلې او کورني کرکټ لوبډلې او شمېر لوبغاړي هم لوبېږي. د لوبو یو تابعیا کوونکي جهاد سنگین مشال راډیو ته وویل،
دغه دوهم پړاو چې په خوست کې رمضان لیگ شروع کیږي، په دې کې ډېر لوبغاړي لوبېږي. تاسو خپله به ترې خبر وای، ضیا شریفي ده، احسان جنت ده، ابراهیم زدران ده، نور علي زدران ده. خو هغه لوبغاړي چې یو ځل په افغانستان کې وي، ملي لوبغاړي، د انډر 19 لوبغاړي، ایمرجنګ او الف لوبغاړي دا به ټول ان شاء الله پکې لوبېږي.
په خوست کې د کرکټ ځوان لوبغاړي دا لوبې د دوی د تجربو او مهارتونو د لوړولو لپاره په ګټه بوري. د کورني کرکټ لوبغاړی اصغر اتلوایی، دا یو ښه فرصت دی چې ځوان لوبغاړي د ملي ټیم له لوبغاړو سره لوبېږي او د هغوی له تجربو زده کړې کوي.
دا خو د جونیئر پلیران لپاره ډېر یو خ فرصت ته چې د نېشنل پلیران سره لوبېږي. لکه لړ مثال به درکم، احسان جنت ته زمونږ په لوبډله کې، نور علي زدران دی پر لوبډله کې، داسې پلیران شته چې هغه نېشنل لوبې کړې دي، فرست کلاس یې کړې دي، لیست یې کړې دي، شپږیزې کړې ده، او اکثره داسې لوبغاړي دي چې افغانستان ډومیسټیک کرکټ ټول یې کړی دی. نو نوي لوبغاړي ته ډېر زرین چانس دی چې هغې څخه ډېر څه زده کړي.
په ټوله کې دا ډول لوبې له یوې خوا د ننداره کوونکو د سالمې بوختیا او د نویو استعدادونو د راټوکېدو لامل کېږي، بل لوري ته په افغانستان کې د کرکټ لوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د ملي لوبډلې لوبغاړی احسان جنت وایي،
لوبې خو که هر څه رقم ته لوبې وي، د لوبغاړي دپاره ډېرې مهمې وي، ډېرې ګټورې وي، او کرکټ بورډ ته هم بالکل دا لوبې چې دي، دا ټورنامنټ چې دی، دا د کرکټ بورډ سره صف دی. نو نوي نوي لوبغاړي په دې کې راوځي، کرکټ بورډ دینه ډېر نوي لوبغاړي پیدا کوي.
په وروستیو کلونو کې د ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالیو د نورو اغیزو ترڅنګ نړیوالو ته له ژوند او سوري سره د افغانانو د ملي انځور وړاندې کړی دی. د پښتو ژبې پیاوړی شاعر پیر محمد کاروان چې د کرکټ د دې لوبو سفیر ټاکل شوی وایي،
کرکټ داسې موسم کې راغی چې لکه د یو خدایي نعمت و، خلکو ته یې له ژوند سره د مینې یوه کړکۍ پرانستله. یعنې خلک یې له ناهیلیو نه د هیلو او د امید خواته په ځان پسې روان کړل.
که څه هم د نورو لوبو په پرتله کرکټ په افغانستان کې نوې رواج شوې لوبه ده، خو په لږه موده کې یې چټکه پرمختیا کړې او د افغانستان په ښارونو، ولسوالیو، کلیو او بانډو کې یې لکونه مینوال موندلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسې غواګي د روجي د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوري چې له خپلې خاورې او وطن یا هیواد سره مینه څه شرعي حیثیت لري. و به اوري چې کله د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه څخه مدینه ته هجرت کاوه، نو ولې په لار بیا بیا شاته کتل؟ موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یو گران و محترم رور پختنه کړی دا چې د وطن سره او د خپل قوم سره مینه کول دا شرعاً روا دي او کروا نه دي. مختصرا مستاش خدمت کې زه عرض کوم چې د وطن سره مینه کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله کفارو مجبوره که، نو که منگو تاسو فکر کو دری پنځوس کاله د کفارو هر یو اذیت هغه برداشت که او ویز غامه، فقط په دې خاطر باندې چې دا د وطن خوږې شپې دي، په دغه خپل وطن کې زه پاتې شما او په خپل وطن کې د خپل خدای جل جلاله عبادت وکما. او بل پلنه ته چې کله ټولې لارې ورباندې بندې شولې او بله چاره نه وه، نو مدینه منورې ته لاړه. او د مدینه منورې د تک په لاره کې هر واری مخ را ګرځو مکی مکرمې ته، او دا به ویل چې ای خوږې مکی، که دی کفارو زه نه وی محرومه کړې ستا د دیدن نه او ستا د اوسېدلو او دلته د پاتې کېدلو نه، زه به هېڅکله نه وی اوتې، او که الله جل جلاله ما ته حکم نه وی کړی دی ځینې د وتلو، نو ما به هېڅکله ته نه وی پریښی ای مکی مکرمې. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شوق سره او په مینې سره راتګ د مکی مکرمې په لور باندې، بیا د مکې د خلکو ټول شرایط قبلول په دې خاطر باندې چې زما د وطن خلق دی او باید زه د دوی سره ښه برتاو وکړم، ښه اخلاق ورسره وکړم. هغه د غیر مصلح نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او عمره ورته پلار کې هغه د احرام خلاص کو او هغه عمره ونه کړله په دې خاطر باندې چې مشرکین د مکی خفه کېدل. بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځید او په بل کال کې د راتګ اراده وکړله. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی مکی مکرمه ته د فاتح په انداز باندې نو په کار خدا و چې ټول مشرکان چې د صحابه کرامو د مسلمانانو ځمکې قبضه کړې وي او د هغوی مالونه لوټ کړي وو همداسې ورسره صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی وی. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل وطن ولی د عزیز او تربور د خیال ساتلو په خاطر باندې اعلان وکړ چې څوک د ابو سفیان چې هغه وخت مسلمان هم نو د هغه کور ته ورننوځي چې هغه د هغه ځای یو ملک او مشر وو نو د هغه مشر درناوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکوئ چې هغه به په امن کې هغې ته به موږ سنوی وو او څوک چې د الله جل جلاله کور ته راننوځي نو هغې ته به موږ سنوی وو. نو د دې خبرې نه معلومیږي چې ګوره د هغه قوم مشر هغه ته دومره اهمیت ورکړه چې د هغه کور یې د کعبۃ الله سره برابر وګڼه. دا نه و مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خاورې سره مینه او محبت. مینه او محبت څه ګناه نه ده د خپل وطن سره.
ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمۃ الله.